د کابل په وخت ماپښین 2 بجې. السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې یو ساعته پښتو خبرونه کې د سر موضوع په افغانستان کې د ملکي تلفاتو ډېرېدل او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي اندېښنې دي. د غرض د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر تر مړینې وروسته د دغې ډلې برخلیک څنګه دی او افغان حکومت له دې موقعیت څه ګټه اخیستی سي؟ هغه راپورونه دي چې په همدې خبرونه کې به یې واورئ. خو تر هر څه دمخه خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې د پاکستان سترې محکمې پریکړه کړې چې پټې پوځي محکمې په هیواد کې قانوني دي او کولی سي چې ملکیانو ته د مرګ سزا ورکړي. او د سوریې د بهرنیو چارو وزیر به نن په تهران کې د ایراني او روسي چارواکو سره وګوري. دا به وروسته راسي. په سر کې اجمل تورمان ته ورکوو چې د افغانستان مهم خبرونه واوروي.
یونمه وای د 2015 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې په وسلوالو نښتو کې نږدې 5000 ملکی کسانو ته مرګ شو. په لاوخت ده د ننګرهار ولایت په هسکې مینې ولسوالۍ کې د ائتلاف هوایي ځواکونو په هوایي بریدونو کې شاوخوا 5 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. او د افغانستان د ملي امنیت ریاست مسؤلین وایي چې د بغلان ولایت لپاره د طالبانو نومول شوی امنیتي مسؤول محمد یاسین یې نیولی دی. بشپړ خبرونه. یونموی د 2015 کال په لومړی شپږ میاشتو کې په افغانستان کې په وسلوالو نښتو کې نږدې 5000 ملکی کسانو ته مرګ شو. په لاوخت ده د یونما په دې نوي راپور کې چې رسنیو ته رسیدلې ویل شوی چې د تیر کال په پرتله د ملکی کسانو په مرګ ژوبله کې په سلو کې یو زیاتوالی راغلی دی. د دغه راپور له مخې د ښځو د مرګ ژوبلې په برخه کې په سلو کې 23 او د ماشومانو په برخه کې په سلو کې 14 زیاتوالی راغلی دی. په ټوله کې په سلو کې 9 مرګ ژوبله د 14 ځمکنیو جګړو پلان شوی وژنې او انتحاري عملوله کبل خودل شوې ده. تر دې د مخه د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون هم په تیرو شپږو میاشتو کې د جګړو له امله د ملکی کسانو د مرګ ژوبلې د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې وه او د جګړې له ښکېلو غاړو یې غوښتي ول چې په ملکی وګړو خوندیتوب ته پام وکړي. د ننګرهار ولایت په هسکې مینې ولسوالۍ کې د ائتلاف هوایي ځواکونو په هوایي بریدونو کې شاوخوا 5 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د ننګرهار ولایت ویاند احمد زیا عبدالزی ازادۍ راډیو ته ویلي چې تیر مازدیګر ناوخته د ائتلاف هوایي ځواکونو د هسکې مینې ولسوالۍ د ګورګورۍ په ساحه د دولت پر دواړو مخالف وسلوالو ډلو 6 هوایي بریدونه ترسره کړي چې په پایله کې تر 6 تنو وسلوال پکې وژل شوي دي. نوموړی په دې برید کې 40 طالب وسلوال او د داعش په نامه وسلوال لوډلو تر 30 زیات کسان پکې وژل شوي دي. دا بمبارۍ داسې هم مهال شوي چې 13 ورځ سهار وختي د طالبانو داعش ډلې وسلوال لوډلو ترمن د هسکې مینې ولسوالۍ په ګورګورۍ سیمه کې سخت نښتې روانې وي. وسلوال مخالفین تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست مسؤلین وایي چې د بغلان ولایت لپاره د طالبانو نومول شوی امنیتي مسؤول محمد یاسین یې نیولی دی. په دې اړه د ملي امنیت له ریاست څخه په خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې محمد یاسین د خپل یو تن همکار امین الرحمان سره چې پېښور ته د بیرته ستنېدنې پر مهال د کابل په لومړۍ ناحیه کې د ملي امنیت مازفین لخوا نیول شوی دی. په خبر پاڼه کې راغلي چې نوموړی د بغلان ولایت لپاره د طالبانو د نومول شوي والي محمد یونس په لارښوونه د طالبانو د سیمه ییزو امنیتي مسؤلینو د ګمارلو په موخه بغلان طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د بدن روزنې د ریاست لسګونه تنه ورزشکارانو نن هغو اړو روغ د کسانو ته چې په روغتونونو کې بستر دي وینه ورکړه. دغه ورزشکارانو د افغانستان له ټولو خلکو وغوښتل چې د خپلې وی اندازې وینې په ورکولو سره هغه روغ د کسان چې د مرګ له ګواښ سره مخ دي وژغوري. د یادونه ده چې د افغانستان د وینې بانک مسؤلینو د ورزشکارانو له دغه اقدام سهار کړی دی. او اخري خبر دا چې د بلخ د حوزوي روغتون مسؤلین د هغه 15 ماشومانو وضعیت ښه نه ګڼي کوم چې 4 ورځې مخکې په سمنګانو کې یوې سمنګانۍ مور زیږولې وه. د بلخ د حوزوي روغتون مشر ډاکټر نور محمد فیض وایي چې د یادو ماشومانو روغتیایي وضعیت ځکه ښه نه دی چې خپل ځانګړی وزن یې نه دی پوره کړی. د ده په وینا اوس مهال دغه ماشومان تر درملنې لاندې دي او له همدې امله بلخ ته انتقال شوي دي. ډول تر دې مهاله د افغانستان کورني خبرونه اوس هم بهرني خبرونه.
د پاکستان سترې محکمې پریکړه وکړه چې پټې پوځي محکمې په هیواد کې قانوني دي او کولی شي چې ملکیانو ته د مرګ سزا ورکړي. سترې محکمې دا پریکړه نن په اسلام آباد کې اعلان کړه او داسې باور کیږي چې له دې سره به په پاکستان کې د پوځ نفوذ نور هم غښتلی شي. وروسته تر دې چې په دسمبر کې په پېښور کې طالبانو پر یوه پوځي ښوونځي برید وکړ چې تر 150 ډېر کسان چې اکثر یې ماشومان ووژل، د پوځي محکمو واک په پاکستان کې ډېر شوی. یو شمیر وکیلان وایي چې پوځي محکمې له اساسي قانون سره په ټکر کې دي، خو د سترې محکمې مشر نصیر الملک نن دا ادعا بې بنسټه وبلله. د پاکستان پوځ استدلال کوي چې پوځي محکمو ته اړتیا شته، ځکه چې د حکومت په وینا کله چې ملکي محکمې وسلوالو ته جزا اعلانوي یا هغوی په اعدام محکوموي، تر فشار لاندې راځي او ګواښونه ورته کېږي. د پاکستان حکومت په ورته وخت کې ژمنه کړې ده چې د ملکي محکمو سیستم به سم کړي څو په راتلونکو کې د پوځي محکمو له اړتیا خلاص شي. چارواکي وایي پاکستاني او هندي سرحدي ساتونکو تېره ورځ د کشمیر په لانجمنه سیمه کې پر یو بل ډزې کړي دي چې پکې دوه پاکستانیان او یو هندی وژل شوي دي. د پاکستان پوځ وایي سیالکوټ ته نږدې د باجوات په سیمه کې د هندي ځواکونو په برید کې د ښځو او ماشومانو په شمول لږ تر لږه 14 ملکیان ټپیان شوي دي. باجوات په ختیځ پنجاب کې یو ښار دی. د هندي سرحدي ځواکونو یو مسؤول بیا وویل چې د پاکستاني ځواکونو د ډزو پر مهال 4 ملکیان ژوبل شوي دي. دواړه لوري یو بل تورنوي چې ډزې یې کړي دي او وایي چې خپل غچ په واخلي. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر به نن په تهران کې له ایراني او روسي چارواکو سره وګوري. ولید المعلم تېره ورځ تهران ته ولاړ. دی به په سوریې کې له 4 کلونو راهیسې د روانې جګړې د پای ته رسېدو پر لارو چارو له ایراني او روسي چارواکو سره خبرې وکړي. د ایراني رسنیو په وینا المعلم به د منځني ختیځ لپاره د روسیې د ولسمشر له ځانګړي استازي میخایل بوګدانوف سره مخکې تر دې وګوري چې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره نن غونډه وکړي. تهران او ماسکو د روسیې په کورنۍ جګړې کې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کړی دی، خو د امریکا متحده ایالاتونو او د خلیج عربي هیوادو ویلي دي چې بشار الاسد باید له ولسمشرۍ لرې شي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال حسین امیر عبداللهیان وایي چې د ډیپلوماتیکو لارو د سوریې د جګړې د هواري چانسونه په زیاتېدو دي. فارس خبری آژانس د عبداللهیان خبره راخیستې ده چې وایي له شمرغه د سوریې د شخړو په برخه کې د سیمې د لوبغاړو په ستراتیژي کې بدلون تر سترګو کېږي. که 4 کاله مخکې داسې باور کېده چې جګړه د حل لاره ده، اوس دوی دا غوره ګڼي چې پر ډیپلوماسي تمرکز وکړي. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بیردی محمدوف په لومړي رسمي سفر قرغزستان ته رسیدلی دی. بیردی محمدوف ته په بشکه کې د مناس په هوایي ډګر کې د قرغزستان ولسمشر الماسبیک اتمبایف نن هرکلی ووایه. بیردی محمدوف به د خپل دوه ورځني سفر په ترڅ کې پر دوه اړخیزو اړیکو او د پرمختګ په برخه کې پر همکاریو وغږیږي. د روسیې په لری ختیځ کې د دوو بسونو په ټکر کې لږ تر لږه 15 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د روسیې د بیړنیو چارو وزارت ویل د ترافیکي پیښه نن د خبروفسک په سیمه کې رامنځته شوه. په دې پیښه کې تر 500 ډېر سورلۍ ژوبلې شوې دي چې د یو شمېر ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک دی. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل تاسو کولی سئ خبرونه راپورونه او تحلیلونه پر وی پانه هم ولولئ پته مو د ازادي رادیو .com. لکه چې وړاندې مې وویل په کابل کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر په تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د تیر کال پرتله ملکي تلفات ډېر سوي دي.
In the first 6 months of 2015, UNAMA documented 4,921 civilian casualties.
په دې اړه راپور په پاندې خبرونه کې واورئ. د افغانستان ولسي جرګه وایي افغان حکومت باید د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو څخه پوره ګټه واخلي.
بلای چانس ته په اسانۍ سره دوی کولی شي چې دوی خپل روابط کې هغه ډلې چې خپل منځ کې ناراضي شوي دي هغوی سره دوی خپل موافقې ته ورسیږي، وکولی شي چې خپل برنامې هلته پدې کړي.
په افغانستان کې به د ناټو د عمومي قمندان جنرال کمپل څرګندونې هم واوري چې د ملا محمد عمر په مړینې سره د طالبانو ترمنځ د لوی درد او پر ډلو د ویشل کېدو د احتمال په اړه یې کړي دي. په کندهار کې به مو د هغو لاریونونو خبر کړو چې د دیني عالمانو او قومي مشرانو د سولې په ملاتړ کړي دي. نور پرونه هم لرو په دوهمه نیمایي کې د اساسي او بشري حقوقو نیوز پروګرام کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د جوړولو او د دولت پر مکلفیتونو خبرې شوې. دغه لاس په بل نیوز پروګرام مخکښه شو ځکه دغه میرمنې سره خبرې شوې چې په پکتیا کې په ادبي فعالیتونو بوخته ده. تخبرونه مو تر 3 بجو ده چې ظفر با ظاهر د شمشاد زدران په تخنیکي همکاري وړاندې کوم. تاسی ازادي رادیو او ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 پر منځنۍ ته په 12 پښنوي او د اف ام پر 3.5 په ټول افغانستان کې خبرونه لري. رزو د خبرونه لمړني مطلب ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د افغان ملکیانو د تلفاتو په اړه تازه راپور خپور کړ چې د تیر کال په پرتله مرګ ژوبله زیاته شي. دغه راپور د یونما د بشري حقوقو مشر دانیل بیل نن په کابل کې خبريالانو ته ولوست او ویل چې د 2015 کال په شپږو لومړی میاشتو کې 4921 افغان ملکیان مړه او ټپیان شوي چې اویا فیصد مسؤلیت یې وسلوالو مخالفینو ته راجع کیږي. صفي الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما وایي چې په افغان جګړه کې ملکیانو ډېرې قربانۍ ورکړي او یوازې د سه کال په لومړیو شپږو میاشتو کې نږدې 15,000 ملکیان مړه او ټپیان شوي دي. د یونما د بشري حقونو برخې د ملکیانو د تلفاتو په اړه خپل تازه راپور کې ویلي چې په دغو شپږو میاشتو کې 1592 ملکیان وژل شوي او 3,399 نور ټپیان دي چې د تېر کال د همدې مودې په نسبت 1% زیاتوالی ښیي. د یونما د بشري حقونو مشر دانیل بیل د چهارشنبې په کابل کې دا ریپورت خبريالانو ته ولوست او هیله یو خوده چې د جګړې ښکېلې خواوې په خاصه توګه طالبان د ملکانو وژنه بند کړي.
In the first 6 months of 2015, UNAMA documented
da wai da 2015 miladi kal pa lumray shpagomiyashto ki UNAMA da 4921 malkiano marjub la sabta kade da che da tir kal da hamde modi pa nisbat 1% ziyat wale khi report ki da dawlat la waslawalo mukhalifin ghoxtana shwe che pa malkiano bandi har dawal hamle bandi kri pa talibano gha kawi che da narewalo bashari haqun pa asas da malkiano pa ara pa khpal dariz byakatana wakri merman bill wel che pa 2015 miladi kal ki 1200 او شمانو او 5950 خزو ته مرګ جوړ بلوختی چې په مرګونو حمله او چاودنو کې همدا دوه طبقه ډیره قربانی شوې دي. د یونما په دغه ریپورت کې راغلي چې 90% د مرګ جوړ بل د ځمکنیو جګړو ماين چاودنو انتحاري حمله او هدفي وژنو له عمل رامنځته شوې ده. د ریپورت لمخې د دې مرګ جوړ بل او 90% مسؤلیت وسلوالو مخالفینو تراجی شوې، 14% دولت پلوي پوځیانو، 10% د بیلابلو ډلو خپل منځي جګړو او 4% هم د پخوانیو ناچاودو ماينونو چاودنو ته. خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سرمنشي ځانګړي استازي او د یونما مشر نیکولاس هیسم ټینګار وکړ چې د افغان ملکانو د ژوند خوندیتوب په دغه هیواد کې د جګړو په ختمېدو پورې تړلې مسأله ده. ښاغلی هیثم ویل چې ملګری ملتونه په دې برخه کې د افغان جګړې لښکېلو خواو سره په ګډه کار کوي چې په دغه هیواد کې سوله تأمین او ملکان له ویر او غم خلاص شي. بلاخره زه فکر کوم چې موږ باید د سولې د پروسې ملاتړ وکړو او پکې شامل شو. دا سی وسوله چې ټول افغانان په نتیجه کې سره یو ځای شي. زموږ هدف هم دا دی چې د ملکانو د مرګ جوړبلې د ختمولو لپاره له ټولو ډلو سره خبرې وکړو او هغوی د سولې له پروسې سره د سولې له پروسې د ملاتړ لپاره وهڅو. ملګری ملتونه په داسې حال کې روان میلادي کال شپږی میاشتې د لومړی شپږی میاشتې د نورو کلونو په نسبت افغان ملکانو ته خنړې بولی چې د ملي وحدت حکومت د خپل کار په پیل کې د سولې او امنیت دروستلو ژمنه وکړي. کارپوهان وایي په داسې وخت کې چې په جګړو کې ملکان تر ټولو ډېرې قرباني ورکوي د افغان جګړې د ختم لپاره باید جدي هڅې وشي او د سولې د تضمین لپاره چې د جګړې یوازینی حل لار ده افغان حکومت هیڅ راز هڅه ونه سپموي. صفي الله ستانکزی، ازادي رادیو، کابل.
و مریدل چې یو نماوي په افغانستان کې د تیر کال پرتله ملکی تلفات ډیر سوی دي او زیاتوي چې د دې ستونزې د هواري لپاره سوله ضروری خبره ده. عام افغانان په دې اړه څه نظر لري؟ له دوی څخه به وارو.
په افغانستان کې تلفات یا نظامی وي یا غیر نظامی وي، نو چې مونږ ګورو په افغانستان کې دی وی ورځې نه بلې تزیاتیږي او کمیږي نه، نو مونږ په خپل دغه تقاضا ده د حکومت نه که چیرته حکومت د طالبانو سره په یو ښه نتیجې سره په یو ځای کې مذاکره وکړي نو انشاءالله که دوی سره په موافقې ته ورسیږي.
اردو چې عملیات کوي هغه کتاب معلومات نشته چې ته ملکی که نظامی. هغه خپل اعلان ورته کړی دی چې ملکی خلک دی د نظامی د خوانه لري شي. هغه که چېرته عملیات کوي نو دوی کې خو د تلفات خامخا راځي، او که چېرته ملکی خلک دی ما هغه اوري هغه د مخالف د خوانه د ځان وباسي چې د مسله د خوا کې نه وي چې اردو خپل عملیات
اصلا د پدې کې حکومت ملامت ده چې بعد خلکو د پاره ورونه کومک پکې او دا زموږ تاسې اردو او پولیس کا امنیت دا به تقویه کی اکمالات چې نه کیږي مجبور دي چې وروره پولیس دا کا اردو دا ورونه چلته ځان اچي د اکمالات نه کیږي خاتمه نیسی سرونه ژوند پرې کوي نو دای شهر سي د لاس سره سره کوي د کورو پاندغ باندې شروع کوي د کوچنیان هم شروع کوي د ځان باسي مختلف رقم ځان وباسي
ازادي رادیو د بے طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسو زموږ غلا ازادي رادیو او دوستانو کې لایوي خو په افغانستان کې د ملکی تلفاتو خبره کیږي، بل خو د وسلوالو طالبانو سره د سولې خبري او همدارس د دغه ډلې ترمنځ د اختلافاتو په اړه هم بحثونه تاوده دي. د همدې بحثونو په لړ کې د ولسی جرګې دوهم رسیال او د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې افغان حکومت باید د طالبانو له خپل منځي اختلافاتو څخه ګټه پورته کړي. دوی وایي چې د طالبانو ترمنځ سیاسي اختلافات نظامي لیکو ته د پراخېدو په حال کې دي چې د افغان حکومت لپاره یو ښه چانس دی. د راپورونو له مخې د طالبانو د اختلافونو په لړ کې په دې وروستیو کې په قطر کې د طالبانو سیاسي استازي سید طیب اغا له خپلې دندې استعفا کړې ده. دا چې دا څرګندونې به د سولې پر بهیر او په راتلونکي کې څه عواقب ولري نور جزئیات به له کابل تر رحمت الله افغان په راپور کې وورو.
د ملا عمر لمړي نیورسته د طالبانو ترمنځ د راپیدا شوی اختلافاتو په اړه بیلابل نظرونه موجود دي. د چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې امکان لري ځینې مرور طالبان له داعش سره او بل ډله هم د سولې له پروسې سره یو ځای سي، خو له ځینو نورو بیا لاره ورکه ده. د ولسی جرګې دویم مرستیال افغان حکومت په ځانګړې توګه امنیتي ارګانونو ته سپارښتنه کوي چې له وخت نه په استفادې دي له ناراضي طالبانو سره اړیکې ټینګې کړي. محمد نذیر احمدزی د چهار شنبه پورز ازادۍ رادیو ته وویل دا د حکومت لپاره یو ښه چانس دی چې باید ورنه بشپړه ګټه پورته کړي.
طلایي چانس ته په اسانۍ سره دوی کولای شي چې دوی خپل روابط ټینګ کړي، هغه ډلې چې خپل منځ کې ناراضي شوي دي هغوی سره دوی خپل موافقې ته ورسیږي، وکولای شي چې خپل برنامې هلته پدې کړي. نو اوس زموږ هیله توقع دا ده له خپل امنیتي سکتور نه چې په دغه بیړي حالاتو کې دوی باید خاصه توجه ولري او له خپلو امکاناتو نه کار واخلي چې وکولای شي چې د طالبانو هغه نظامي ډلې نورې هم سره وپاشي او دوی خپل موقف ته ځان کې ورسوي. دا په دولتونو دندې همدغه دي، نظامي سکتور او بالخصوص د امنیتي سکتور.
د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې له اعلان او د هغه پر ځای د ملا اختر منصور له ټاکل کېدو وروسته په دې ډله کې د مشرتابه پر سر اختلافات راپیدا سول. طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره په خپلو لیکو کې اختلافات رد کړل او د اوازې یې د دښمن تبلیغاتو بلل. په داسې حال کې چې طالبان په خپل منځ کې اختلافات ردوي، خو د دې اختلافاتو په لړ کې تېره ورځ په قطر کې د طالبانو سیاسي استازي سید طیب اغا له خپلې دندې استعفا وکړه. که څه هم طالبانو د سید طیب اغا استعفا رد کړه، خو هغه باید پانه چې د قطر دفتر لخوا د ملا اختر منصور په ملاتړ رسنۍ ته استول سوی په هغه کې د قطر د دفتر د مرستیال عباس تانکزی نوم ذکر سوی ده. د سیاسي چارو کارپوهان وای که د طالبانو ترمن سیاسي اختلافونه د هغوی نظامی لیکو ته ورسیږي نو خطرناک تمامېدای سي. نظر محمد مطمئن چې د طالبانو په اړه معلومات لري په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
مهمه خبره پکې دا ده چې دا سیاسي څنګه نظامی خلک نه دي. کچیرته د طالبانو په لیکو کې نظامی اختلافات راسي دا به هغه ډیر زیات نه دي تشویش وړ وي. دا هم زه وایم چې سیاسي کسان تر هغه وخته مشکل نسی جوړولای تر څو چې نظامی طالبانو کې اختلاف پیدا نشي.
په خو داسې راپورونه هم خپاره سوي چې داعش یا د اسلامي دولت ډله غواړي د طالبانو ناراضي ډله خپلو لیکو ته جذب کړي چې دې ته ورته کار یې پخوا هم کړی و. که څه هم د طالبانو یو شمېر پخوانیو چارواکو له دې وړاندې د طالبانو ترمنځ اختلافات جدي نه دي بللي، خو د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داود وایي چې د ملا عمر مړینې د طالبانو ترمنځ اختلافات زیات کړي دي.
دا مسله په خوا هم و منتا وس د اختر محمد منصور د ټاکل کېدو نه وروسته دا غونه تقریبا سره جخت شول. یعنی څو کسان هم زمان لکه ملا عبدالمنان عزیز یا د طالبانو لومړنی سفیر په اسلام آباد کې معصوم افغانی دغه ټولو دا غږ جک کوو. اخري غږ هم پرون د سید طیب اغا غږ و چې هغې وویل چې زه استعفا ورکوم. د ملا صاحب مړی موږ نه پټ ساتلی وو او د بلې خوا نه موږ نه غواړو چې زموږ رهبري دی په
د چارو یو شمېر کارپوهان وای افغان حکومت باید د نورو مسایلو ترڅنګ د سولې خبرې پیاوړي کړي څو هغه طالبان چې له خپلې ډلې ناراضه دي په اسانه د سولې له بهیر سره یو ځای سي.
و مولدل چې د افغانستان ولسی جرګه افغان حکومت هڅوي چې د وسوال طالبانو د خپل منځي اختلافاتو څخه ګټه پورته کړي. بلخوا په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قمندان هم پر همدې مسلې څرګندونې کړې دي او ورته نظر لري. جنرال کیمپل وایي د وسلوالو طالبانو د مشر ملا محمد عمر مړینه کولای سي په دغې ډلې کې لوی درز رامنځته کړي چې له امله به یې طالبان د په وینا سره وویشل سي. کیمپل دا د افغان حکومت لپاره یو ستراتیژیک فرصت بولي چې د جګړې د ختمېدو په برخه کې ګټه ترې اخیستی سي. جنرال کیمپل چې د بروکینګز په انسټیټیوټ کې د افغانستان د راتلونکي په اړه خبرې کولې ویلي چې په افغان حکومت کې له ستونزو سره سره طالبان دا وړتیا نه لري چې حکومت ړنګ کړي. نور جزئیات امریکا ژغ آشنا راډیو په دې رپورټ کې اورو.
په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو قمندان جنرال کیمبل چې د بروکینز په انسټیټیوټ کې د افغانستان د راتلونکي په اړه خبرې کولې وویل چې د ملا عمر مړینه به د طالبانو د ویشلو سبب سي. هغه وویل د ملا عمر د مړینې قضیه او دا چې هغه دوه نیم کاله مخکې مړ سوی دی تغیرات براولي. د طالبان په منځ کې به د انشعاب سبب سي. دغه به ځینې طالبان دوی ته تشویق کړي چې ژر د سولې خبرو ته حاضر سي او امکان سته چې ځینې نور بیا ژر د داعش یا اسلامي دولت د ډلې سره یو ځای شي. جنرال جان کیمبل وویل چې اوس د افغانستان د حکومت لپاره او د پاکستان لپاره فرصت دی چې طالبان د سولې پروسې ته وهڅوي. جنرال کیمبل او د هغه سلاکار میت شیرمن د بروکینز په انسټیټیوټ کې دا خبره هم وکړه چې دا یو ستراتیژیک فرصت دی چې افغانستان غواړي چې د نړیوالې ټولنې برخه وي. په افغانستان کې د ناټو قمندان وویل چې د کار لپاره افغانستان د امریکا مرستو ته ضرورت لري او بې له نړیوالو مرستو دغه کار نسي کیدلی. جنرال کیمبل او دغه سلاکار ښاغلی شیرمن په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د همکاریو د ډیریدو په اړه خوشبیني وښودله. دوی د ولسمشر غنی پالیسي چې په افغانستان کې د سولې لپاره د پاکستان سره مستقیمې خبرې پیل کړې دي وستایله. خو جنرال کیمبل دا ومنله چې پاکستان په تیرو څو کلونو کې د قانون د شبکې په خلاف هغه څه چې ورنه غوښتل سي وو اقدامات نه دي کړي. هغه وویل چې د قانون شبکه اوس هم د افغانستان او نړیوالو ځواکونو لپاره ګواښونه پیښوي. جنرال کیمبل زیاته کړه چې امریکا به پاکستان باندې خپل فشار ته دوام ورکړي. جنرال کیمبل دا مني چې په خوا به جګړه یوازې د افغانستان په جنوب او ختیځو سیمو کې کېدلې، خو اوس طالبان د افغانستان په ټولو سیمو کې جګړه کوي. خو هغه وویل چې دا امکان نه لري چې طالبان دې د افغانستان حکومت رانسکور کړي. هیڅ امکان نه لري چې طالبان دې حتی که روانو سختو جګړو ته او د طالبانو د تلفاتو منلو ته وکتل سي په دې قادر سي چې د افغانستان حکومت رانسکور کړي. هغه زیاته کړه چې طالبان یوازې لري پرتو ولسوالیو کې ګواښ پېښوي او هغه موس د افغانستان ځواکونو په دې قادر سوي دي چې د هغو ولسوالیو مرکزونه چې د طالبانو لاس لویږي په چټکۍ سره بیرته ونیسي. اوس یې دوی قابلیت لري، ظرفیت لري چې عکس العمل وښیي او خپل ځواکونه د هیواد بیلابیلو سیمو ته ورسوي او بیرته د دغو ولسوالیو مرکزونه ونیسي. نو زه فکر کوم چې دا د پرمختګ نښه ده. د ناټو د ځواکونو قمندان وویل چې په دې وروستیو کې په تېر بیا په شمالي ولایتونو کې د افغانستان امنیتي ځواکونه د مشرتابه په برخه کې مشکلات درلودل. هغه وویل چې د افغانستان ځواکونه د مشرتابه، استخباراتي معلوماتو، د ماشینالاتو د حفظ و مراقبت، په لوجستیکي چارو کې او د هوایي ځواکونو د روزلو په برخه کې ستونزې لري چې په دې برخه کې به نړیوال ورسره خپل مرستو ته دوام ورکړي. که څه هم جنرال کیمبل دا ونه ویل چې د ناټو د ځواکونو ماموریت به کله په افغانستان کې پای ته ورسیږي، خو هغه دا خبره وکړه چې دوی به ضرورتونو ته وګوري او د ضرورتونو په اساس به خپله تګلاره برابره کړي. جنرال کیمبل وویل چې په دوامداره توګه د افغانستان د وضعیت جاج اخلي او امریکا به د ناټو د نورو هیوادونو سره په مشورې دا معلومه کړي چې په 2014 کال کې او د 2014 کال نه وروسته به په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو رول څه وي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو زموږ پر ویبپاڼه هم په ژوندۍ بڼه اورېدلی سي، خپرونه مو او هم راپورونه او خبرونه لوستلی سي پته مو د ازادي رادیو .com. د ملا عمر تر مړینې وروسته مو د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو او درد په اړه راپورونه واورېدل. په همدې لړ کې د ازبکستان اسلامي غورځنګ چې یو وخت له طالبانو سره تړلې ډله پیژندل سوې وه، نن ورځ ویل کېږي چې نه یوازې دا چې له طالبانو سره یې اړیکې شلولې، بلکې طالبان په درواغو، غولونې او د پاکستان له استخباراتو سره په لاس لرلو تورنوي. څه شی د دې سبب سو چې دغه ډله له طالبانو سره ورانه کې؟ تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې اورو.
د ازبکستان اسلامي غورزنګ په دې باور دی چې هغه څه چې طالبانو د ملا محمد عمر د مړینې په اړه ویلي د باور وړ نه دي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان بولي د ملا عمر د مړینې د خبر له خپرېدو یوه ورځ وروسته تایید کړ چې مشر د یوې ناروغۍ له امله مړ شوی دی. مجاهد ونه ویل چې ملا عمر څه وخت او چیرې وفات شوی، خو زیاته کړه چې هغه له 2000 لومړي کال وروسته افغانستان ته نه دی تللی. د ازبکستان اسلامي غورزنګ په یو خبر پانه کې چې ازادي راډیو د ازبکستان څنګه ته استولي ویلي چې په 14 کلونو کې زموږ د ګران مشر ملا عمر د ژوند او مړینې په اړه اسلامي ټولنې ته درواغ ویل شوی، او د هغه د مړینې په اړه وروستۍ خبر پانه هم د همدغو درواغو دوام دی. افغان چارواکو ویلي چې د طالبانو پخوانی مشر په 2013 کال په پاکستان کې مړ شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت د ادارې ویان حسیب صدیقی په دې اړه وویل ملا عمر د 2013 کال په اپریل کې د کراچۍ ښار په یوه روغتون کې په مرموز ډول په قتل رسیدلی دی. د ازبکستان اسلامي غورزنګ په خبر پانه کې دغه راز طالبان په درواغو، غولونې او هم د پاکستان له استخباراتو سره په لاس لرلو تورن کړي دي. دغه ډلې له طالبانو غوښتي دي چې د ملا عمر د مړینې په اړه رښتینی جزئیات په تفصیل اعلان کړي، او هیله یې ښودلې چې طالبان دا کار وکړي. د راپورونو له مخې د ازبکستان د اسلامي غورزنګ په ګډون د یو شمېر نورو بهرنیو ډلو وسلوالو چې په افغانستان کې په تېره بیا شمالي ولایتونو کې فعال دي له طالبانو غوښتي وو چې ډېره موده وشوه چې د اسلامي امارت مشر یې نه دی لیدلی، او دوی ته د ویډیو یا له بلې لارې دی دا وښیي چې ملا عمر نه دی مړ بلکې ژوندی دی، که نه دوی به د اسلامي دولت له ډلې سره یوځای شي. د ازبکستان د اسلامي غورزنګ ډله چې په IMO پیژندل شوې په افغانستان او پاکستان دواړو کې فعالیت کوي. دا ډله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د تروریستي ډلو په فهرست کې شامل ده، او په مرکزي آسیا او روسیې کې پر فعالیتونو بندیز لګول شوی دی. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې دغه ډلې چې القاعده سره یې اړیکې لرلې د روان کال په لومړیو کې د اسلامي دولت ډلې ته بیعت وکړ.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ
مشخله ازادي راډیو اوري. دوستانو، په پکتیا کې یو شمېر دینی عالمانو د وسلوالو طالبانو له نوي مشرتابه څخه غوښتي چې په هر ممکنه شرایطو په افغانستان کې د سولې لپاره لار هواره کړي او له جګړو لاس واخلي. دغو عالمانو د جګړې دوام یو ناکامه تجربه بللې، او زیاتوي چې د هیڅ لوري په ګټه به نه وي. د څرګندونې وروسته لاغه سوي چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر تر مړینې وروسته په دې ډله کې د ژورو اختلافاتو خبرې کېږي، او هغه احتمال ته اشاره کېږي چې شاید ځینې سولې ته غاړه کېږي او ځینې جګړو ته دوام ورکړي. نور حال به له پکتیا څخه د داود تپان څخه واورو.
په پکتیا کې دینی علماو د وسلوالو طالبانو له مشرانو د نوي ټاکل کیدونکو طالب مشر څخه وغوښتل چې نور په افغانستان کې د سولې پروسه تکویه کړي. د پکتیا دینی عالمانو په دې خبري ناشته کې د پکتیا قومي مخبر او مدني پالانو هم پکې برخه لرله. دینی علماو له وسلوالو طالبانو او د غوی له نوي مشرتابه څخه غوښتنه وکړه چې نور وسلوالي مبارزې ته د پای ټکی کېږدي. د پکتیا د علماو شورا رئیس مولوی خالق دادا کانی وویل وسلوال باید نور په دې واد کې د جنگ د دوام او ناکامو تجربو کول پر ځای افغاني سولې ته لار پرانیزي.
نور افغانان و نه کړیږي، موږ یواری بیا د طالبانو د نوي مشرتابه څخه هم دا غوښتنه کوو چې د جنگ په ځای باندې، د جنگ د دوام په ځای باندې، د ناکامه تجربې په ځای باندې، د اسلام په اصولو سره ولاړه افغاني صلح ته ریګ پرانیزي، او د خپل ورونو او افغانانو تر مابین د صلح لپاره کار وکوي.
نوموړي زیاته کړه تر دې چې د افغانانو په کړاو کې اچول او د سولې خبرو نه تکویه کول افغان ولس ته نه جبرانېدونکي نور زیانونه هم اړولی شي چې د مخنیوي لپاره یې باید تر هر څه زیات سولې ته لومړیتوب ورکړل شي. په دې خبري ناسته کې د علماو شورا مرستیال کاري خواجهدین حق بیان هم د سولې پروسې په تکویه کېدو ټینګار وکړ. ویل اسلام په داسې حالت کې سولې ته ترجیح ورکوي.
صلح غواړي، خیر غواړي، په دې کې بیا خیر دی، دې کې د الله تعالی رضا دی، په دې کې وحدت ټینګه ټول پر دې شوی دي. همدارنګه انس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چا چې د دوه کسانو تر مابین صلح وکړه، روغ جوړ وکړه، دوی لپاره جنت واجب شو.
نوموړي زیاته کړه زموږ غوښتنه به دا وي چې په هر ممکنه شرایطو کېږي باید تر دې وروسته په افغانستان کې د سولې لپاره کار وشي، سوله راشي، او د افغان وژنې او وینې تویدنې مخه ونیول شي. علماو دا خبرې ناسته په داسې حال کې راغوښتې چې د وسلوالو طالبانو د امیر ملا محمد عمر له مړینې وروسته د هغه نوي ځایناستي په وسلوالو د جنګ په لیکو کې د اذانونو تنظیمولو غږ کړی، او ویلي دي چې جنګ ته بد دوام ورکوي.
اوس هم هغه دوستانو چې موږ ته پیغامونه راستولې دي مخصوصا دوی د ملک تلفاتو په اړه خبرې کړې دي. علي محمد حلیمی د روزګان څخه لیکي ملګری ملتونه وایي چې ډیر تلفات د طالبانو لخوا دي، خو د په وینا په روزګان کې ډیر تلفات د ملي اردو ځواکونو لخوا پیښ شوي، ځکه دوی د ملکي خلکو کورونو ته هوانونه ورغورځوي چې له کبله یې ډیر مرګ ژوبله رامنځته کېږي. دغه راز نقیب الله له هلمند هم لیکي چې زموږ په سیمو کې ملکیانو ته زیاته مرګ ژوبله د حکومتي ځواکونو لخوا اوړي، ځکه چې د ده په خبره هغوی درنې وسلې کاروي. او په دې سره په کابل کې 2:30 سوې او احمد شیبر په سټوډیو کې دی چې د مهمو خبرونو لنډیز به د دې څخه واورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتو سیاسي دفتر وایي د 2015 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې په وسلوالو نښتو کې نږدې 15,000 ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتېده. د ننګرهار ولایت سیمه ییز چارواکي ادعا کوي په هسکې مینې ولسوالۍ کې د ایتلاف هوایي ځواکونو په هوایي بریدونو کې شاوخوا 60 وسلوال مخالفان وژل شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست په وینا د بغلان ولایت لپاره د طالبانو نومول شوی امنیتي مسؤول محمد یاسین ونیول شو. د پاکستان سترې محکمې نن پریکړه وکړه چې پټې پوځي محکمې په هیواد کې قانوني دي او کولی شي چې ملکیانو ته د مرګ سزا ورکړي. چارواکي وایي پاکستاني او هندي سرحدي ساتونکو تېره ورځ د کشمیر په لانجمنه سیمه کې پر یو بل ډزې وکړې چې پکې دوه پاکستانیان او یو هندي وژل شوي دي. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر به نن په تهران کې له ایراني او روسي چارواکو سره خبرې وکړي. د ترکمنستان ولسمشر په لومړي رسمي سفر قرغزستان ته رسیدلی دی. او د روسیې په لرې ختیځ کې د دوو بسونو په ټکر کې لږ تر لږه 15 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی.
او سمته اقتصادي خبرونه لرو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې د هیواد اقتصاد د تیر میلادي کال په پرتله وده کړې ده. دغه وزارت وایي مسافر خوخندي وایي چې په هیواد کې وروستۍ تر سره شوې اقتصادي سروې سوداګریزې صنعتي او تولیدي چارې کمزوري ښیي، خو بیا هم څه پرمختګ چې د اقتصاد پانګونې او سوداګرۍ په برخه کې شوی په هیواد کې په اقتصادي برخه کې واقعي پرمختګ ښیي. دا په داسې حال کې ده چې د سوداګرۍ او صنایعو خونې په دې وروستیو کې د هیواد په 5 زونونو کې سروې کړې او ویلي دي چې اوس مهال هیواد له اقتصادي رکود مخامخ ده. د سوداګرۍ او صنایعو خونو چارواکي وایي چې په هیواد کې د سوداګرۍ کچه راکمه شوې ده. دغه خونو د بهرنیو اړیکو مسؤل ازرخ شافیزی ازادۍ راډیو ته وویل چې په وروستیو دوو کلونو کې د یو شمیر ساختماني شرکتونو کار د خنډ سره مخ شوی او په سلو کې 90% د دغه شرکتونو کارکوونکي له دندو ګوښه شوي دي. ښاغلی ازرخ شندقات کوي او وایي حکومت نه دی توانېدلی چې دغه اوزګارو کسانو ته د کار زمینه برابره کړي.
او پوشاک همدارنګه په ساختمانی شرکتونو کې تقریبا هغه شرکتونه چې 2000 کارکونکو دلوري د ایسایي لمخې او دغه سروي لمخې دوی د 130-200 پورې خلک لري، یعنی 9% خپل پخوانی استخدام ساتلې دي، یعنی 9% د دوی استخدام ساتل چی څوي. نو دا په خپل د یو اقتصادي رکود نشه ده.
ښاغلی حفیظی وایي د هیواد د اقتصاد د پیاوړتیا لپاره رقابتي صادراتو او خو تولیداتو ته اړتیا ده. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال ډېرې سوداګریز توکي له بهر افغانستان ته وارديږي. د بغلان د کلیو پراختیا ریاست چارواکي وایي چې په سلګونو هغو کسانو ته کاري زمینې برابرې شوې چې په دغه ولایت کې په ساختماني پروژو کې کار پیل کړی دی. د بغلان د کلو او پراختیا رئیس عبدالرب حکیمی ازادۍ راډیو ته وویل په دغه ولایت کې شاوخوا 2,230 ټولګټې پروژې د 2,615,000,000 افغانیو په لګښت په 15 دولتي بیلابیلو ادارو کې پیل شوې دي. دوی ویل دغه پروژو څخه 415 بشپړې شوي او 428 پروژې تر کار لاندې دي چې تر څو نورو میاشتو پورې به بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. ښاغلی حکیمی وایي په دغه پروژو کې سلګونه کسان په کار بوخت او 1,900,000 کورنیو ته اقتصادي امکانات برابروي. او نن هم د کابل په بازارونو کې افغانۍ د بهرنیو اثر په وړاندې دا شنبه دیږي. یو امریکایي ډالر 1 افغانۍ او 9 پوله، یو یورو 1 افغانۍ او 9 پوله، یو پاوند 3 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ او 6 پوله، یو د اماراتو درهم 14 افغانۍ او 8 پوله، زر پاکستانی کلدارې 1,592 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا اجمل تورمان خبر دل دوستانو د رواني خبرونه پلار کې مو د افغان حکومت توسل والو طالبانو ترمنز د سولې مذاکرات په اړه بیلابل راپورونه واوریدل او د همدې راپورونو په لړ کې اوس د ترازو چې نن په کندهار کې لسګونی دینی عالمانو ځوانانو او قومي مشرانو د سولې په ملاتړ مظاهره کړې ده. د مظاهره برخوالو د غرض د پاکستان لخوا د افغانستان په خاوره کې د تاسیساتو جوړول هم غندل دي. محمد صادق رښتینی د همدې مظاهره په اړه د راپور چمتو کړی دی.
موږ د هیواد پرمختګ غواړو، موږ د جګړې پر ځای سوله غواړو، موږ د جګړې دښمنان یو.
د مظاهرې لسګونو برخوالو د جنگ پر ضد او د سولې پر ملاتړ شعارونه ورکول. په مظاهره کې چې د کندهار د ولایتي شورا وکیلانو، ځوانانو، مدني فعالانو او ښاریانو برخه لرله، ګډونوالو یې د رسنیو سره په خبرو کې وویل چې افغان حکومت باید د خلکو غوښتنه واوري او د افغانستان په خاوره کې د پاکستان د تاسیساتو په مقابل کې خپل کلک عکس العمل څرګند کړي.
پاکستان دې پر سرحد تعرضات بند کړي،
بند کړي،
بند کړي، نور دې زموږ په پاکه خاوره باندې پاکستان تعرض نه کوي.
دا چې په دې ورځو کې زموږ د هیواد په جنوبي او سرحدي سیمو کې د پاکستان لخوا نظامي تاسیسات په سرحدي سفري نقطو کې جوړیږي او هم اکثرا په همدغه سرحدي سیمو کې زموږ خاوره پر راکټونو ونی چې په پایله کې هیوادوالو ته ځاني او مالي زیانونه رسیږي. موږ یې په کلکه غندنه کوو او پر افغان دولت غږ کوو چې د فعالې ډیپلوماسۍ له لارې یې د مخنیوي دپاره هر اړخیزې هلې ځلې ترسره کړي.
د مظاهرې برخوالو دغه راز د جنگ دوام وغندي او د دولت پر وسلوالو مخالفینو یې غږ وکړ چې له حکومت سره سوله وکړي.
زما غوښتنه دا ده چې زموږ په افغانستان کې سوله راشي او قراری راشي. زه 24 کلن یم چې پیدا شوی و، مشرانو ول جنگ دی، نن زما اولادونه ځوانان سوله هغه جنگ پر موږ تپلی دی. موږ دغه جنگ مخالف یو، موږ سوله غواړو، موږ نه غواړو چې هر شله هر باغ هر ځای مو په وینو لړلې. دې جنگ زموږ سره تعلیم واخسته، دې جنگ زموږ سره ډوډۍ واخسته، دې جنگ زموږ سره هر څه واخسته.
کمرګونه یې کپټاو کیږي، که هر شی کیږي، که زموږ په مسجد کې وژل کیږي، ټول زموږ مخاور سپینږیري وژل کیږي، نور زموږ افغانان چپ نه ځي کښېنستلی. موږ سوله غواړو، موږ د سولې طرفدار یو، لیکن پیروشه ای سوله نه غواړو، نه کرا داجی بنیاجی سوله غواړو، د دولت سره هم د مخالفینو سره هم.
د مظاهرې برخوالو د غراس پر نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو غږ وکړ چې په افغانستان کې د سولې لپاره کار وکړي ترڅو سوله راسي او د افغان وژنې او وینې تویدنې مخه ونیول شي.
د افغانستان په خاوره کې د پاکستاني تاسیساتو د جوړولو په اړه مو په کندهار کې عکس العملونه واوریدل. همدا ډول خبرګونونه په پکتیا کې هم سوي دي. د پکتیا مدني فعالانو، ځوانانو او ولایتي شورا د پاکستاني پوځونو له لوري په دیورند پوله د تاسیساتو د جوړېدو د مخنیوي په موخه لاریون وکړل او حکومت غواړي چې په اړه یې کلک خبرګون وشي. نور حال له داود تپان څخه اورو.
په پکتیا کې ځوانانو سولیز لاریون وکړه. وی ویل که پاکستان د افغانستان په ډیورنډ پوله د روانو تاسیسات د جوړولو چاري ونه دروي، د افغانانو له توند غبرګون سره به مخ شي. د غسلګونو ځوانانو چې په لاریون کې برخه لرله له ځانه سره د جنگ بس دی، مونږ سوله غواړو شعارونه لیږدوله، ویل یې مونږ د سولې ملاتړي او په ډیورنډ پوله د افغانستان په خاوره کې د پاکستاني پوځونو د تاسیساتو جوړېدو کلک مخالف یو. په دې لاریون کې چې د پکتیا ولایتي شورا وکیلانو، ځوانانو، مدني فعالانو او ښاریانو برخه لرله، د پکتیا ولایتي شورا منشی محمد رحمان قادری رسنیو ته په خبرو کې وویل افغان حکومت باید د ولسونو غوښتنه واوري او د پاکستانی پوځونو د تاسیساتو په وړاندې خپل کلک خبرګون څرګند کړي.
پاکستان باید نور په د افغانستان په خاوره کې تاسیسات جوړول ته پایټه کې کېږي او دا تاسیسات جوړ نه کړي. هغه څه چې مثلا جوړیږي د افغانستان دولت باید باندې عکس العمل وکړي او تر پای چوپ پاتې نه شي.
نوموړي دا هم وویل چې د تاسیسات جوړولو پروسه که داسې دوام وکړي، ولسونه به په ټولو سیمو کې پرته د حکومت له مشورې لاس په کار شي او بیا به د ولسونو کنټرول د دواړو هیوادونو د حکومت له واکه ووځي او باید دا وضعیت رامنځته نه شي. د پکتیا د ځوانانو په نمایندګۍ په یاد لاریون کې بخت الله ثاقب وویل چې د پاکستان لاسوانو ته په کتو یې دا لاریون طرحه کړی او وایي نور باید پاکستان د خپلو تاسیساتو د جوړېدو چارې په ټپه ودروي.
ځوانانو مدني ټولنو دا ښه وګڼله چې تر څو دوی یو سوله ییز لاریون پورته کړي چې د پاکستان لپاره سرحدي سیمو کې چې د دوی لخوا تاسیسات جوړېږي، د دوی پس ضد دوی یو سولیز لاریونو باسي او ترڅنګ دوی ته یو خبرداري ورکړي چې نور د افغانستان په چارو کې لاس وهنه ونه کړي.
دا لاریون په داسې مال تر سره کیږي چې لتیری یوې ونې راځي چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د پاکستانی پوځونو لخوا د افغانستان په خاوره کې د تاسیساتو د جوړېدو مخنیوي په موخه په ډېرو ولایتونو کې لاریونونه شوي دي. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
زموږ اخلاق ازادي راډیو خاوري اساسي او بشري حقونه او مخکښ شزي دوه اونیس پروګرامونه دي چې لږ وروسته به یې واوري. لومړی یو بل مطلب لرو. په لسګونو ورزشکارانو پر مخدره موادو د روږدو کسانو د درملنې لپاره نن خپلې وینې ورکړې دي. دا چې تفصیل یې څه دی خان محمد سین څخه به یې واورو.
که څه هم پخوا تر دې ځینو دولتي چارواکو او عامو خلکو ناروغو او د امنیتي ځواکونو ټپیانو ته وینې ورکړي دي، خو دا لومړی ځل دی چې ورزشکاران په مخدرو موادو د روږدو درملنې لپاره وینه ورکوي. لسګونه ورزشکاران د چهارشنبې په ورځ د کابل د وینې په بانک کې راټول او په زرګونو سیسي وینه یې د روږدو د درملنې لپاره ورکړه. د وشو د اسلامي ثقافت د مرکز د فدراسیون رئیس محفوظ وفا ازادي راډیو ته وویل چې د وینې له ورکړې هدف دا دی چې وینې ته له اړو ناروغانو سره مرسته وشي.
هدف مو به خاطر که کسانی که ترک احتیاط کردن از مواد مخدر،
زموږ هدف دا دی هغه کسان چې له مخدره موادو لاس اخیستی او تر درملنې لاندې دي د وینې مرسته ورسره وکړو.
همدارنګه یو ورزشکار د وینې له ورکولو وروسته ازادي راډیو ته وویل:
ما افتخار میکنم که امروز خوب دادیم برامون.
زوی اړم چې نن هغو کسان ته وینه ورکوم چې په مخدره مواد ضرور دي او یا ټپی دي او وینې ته ضرورت لري.
په خاطر دې د جمهور رئیس اشرف غنی په ګډون ځینو دولتي چارواکو هم ټپیانو ته وینې ورکړي دي. د افغانستان د وینې بانک د مسؤلینو د معلوماتو له مخې په دې کمپاین کې شاوخوا 150 ورزشکارانو خپلې وینې دغه بانک ته ورکړه چې دا عمل د یاد بانک کارکوونکو او عامو خلکو وستایه. د افغانستان د وینې د بانک رئیس وویل هڅه کوي چې دغه کمپاین نور هم پراخ شي.
پیام مهم را کی کمپاین بر مردم ما داد وی بود که در
کوم پیام چی دی کمپاین خلکو ته ورکړی هغه داده چې شاید ځینی خلک د وینې لورکولو څخه د ځان د ناروغي کېدو تشویش ولري، خو ساينس ثابته کړی چې د وینې ورکړه روغتیا ته ګټه ورده.
ډاکټران وای د وینې ورکړه د مغزي سکتې، د وینې د لوړ فشار او یو لړ نورو ناروغیو مخه نیسي. ورزشکاران په داسې حال کې روغ د توینه ورکوي چې ویل کیږي په افغانستان کې د روغ د شمیر شاوخوا 3 میلیونه ته رسیدلې او وینه ته ضرورت لري.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي راډیو خدمتونو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه اوریدو ته مهرکلای کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.9 او په لې شارونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازې اوریدلی سي. خدمتونو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د اساسي قانون د 85 ماده په اړه بحث کوو. دا چې د افغانستان د اساسي قانون 85 ماده په څاړه بحث کبی د خبرونی لملما څخه به واورو. د خبرونی ململ مو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل سیمیز دفتر د معلولیت لرونکو وګړو د څنګه مجر محمد اسد صافی دی. صافی صاحب اشرغلس
ډیره مننه. زه هم خپل سلامونه او نیکه هیله د ازادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
صافی صاحب، د افغانستان د اساسي قانون 85 ماده په اړه بحث کوي.
د اساسي قانون 85 ماده د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د ایجاد او جوړیدو په اړوند او د سرحد لري وي چې د افغانستان دولت د افغانستان کې د بشري حقوقو د رعایت د سارنې خوالي او ملاتړ لپاره د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون جوړوي. هر څوک کولای شي چې د خپلو بشري حقوقو د نقص په صورت کې دغه کمیسون ته شکایت وکړي. کمیسون کولای شي د افرادو د بشري حقوقو د نقص موارد مربوطو قانوني څانګو ته راجع کی او ویلي او د هغوی لا حقوق څخه په دفاع کې مرسته وکړي. د دې کمیسون جوړښت او د کار ډول د قانون لري، یعنی د دغه اساسي قانون د 53 ماده په اساس باندې کولای شي چې کمیسیون یو ځانګړی قانون لري چې په هغه کې د کار د طرز او د صلاحیتونو چې صلاحیتونه لري تشکیل باید په څه شکل وسی، دا ټول په دې قانون کې باید ذکر شي. د اساسي قانون دغه ماده چې د افرادو د ادواو د حقوقو یو مهم مادو څخه ده، چې یعنی افراد او اشخاص کولای شي په افغانستان کې کله چې د دې په حقوق باندې تیری کیږي یا د دې حقونه نقض کیږي، دوی کولای شي د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته مراجعه وکړي او خپل شکایت وړاندې کړي.
ډېره مننه. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د تاسیس، جوړښت او د هغه د دندو په اړه معلومات راکړې، خوښ بسو.
افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په 1981 کال کې په 14 د جوزا نراپدی خو په افغانستان کې خپل فعالیت شروع کړی ده، په مختلفو پروګرامي یا په 15 اساسي برخو کې ده فعالیت لري، او په ټول افغانستان کې 14 دفتره چې 8 صحوي دفترونه دي او شپږ ولایتي دفترونه. صحوي دفترونه په دې معنا چې زمونږ یو صحوي دفتر 100 ولایت تر خپل سارنې لاندې نیسي. د مثال په ډول که موږ د ننګرهار صحوي دفتر یا سیمه ایز دفتر په نظر کې ونیسو، د خپل د ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان ولایتونه تر سارنې لاندې لري او فعالیت په دغه څلور ولایتونو کې، او ولایتي دفترونه هغه دفترونه دي چې هغې د خلکو تګ راتګ اگر ولایتونو ته مشکلی چې مرکز سره شي او د کمیسون لاسرسي هم کمتري نظر په دلار شرایط او امنیتی وځ سره په مشخص ولایتونو کې دفترونه لري، لکه د هلمند ولایتي دفتر، د ورزګان ولایتي دفتر، د فاریاب داسې ولایتي دفترونه لرو، او کمیسون په خپل فعالیتونه په د هغه مشخص او پروګرامي برخو کې چې هغه د انسان د حقوق په مورد، یعنی چې هغه حقوق چې د انسان سره تړلي دي او د انسان نه جدا کیدونکي دي او بدون د هغه حقوقونه حتی ژوند کول ډیر مشکل دی، که دغه حقوقونه لري، ځکه چې هغه ځانګړتیاوې چې یو بشري حق دی او انسان لپاره او د هغه اهمیت چې پکې موجود دی، کمیسون په دغه 15 برخو کې مثلا د ماشومانو حقونه چې ماشوم څه حقوق لري د دې رعایت لپاره یو برخه مشخصا کار کوي، همدارنګه د ښځو حقوق چې ښځې او میرمنې کوم حقوق لري او قانون او شریعت دې ته کوم حقونه ورکړي او د من حیث د انسان په ټولنه کې کوم حقوق لري د دې د حقوقونه ملاتړ او حمایت کوي، او همدارنګه د معلولیت لرونکو وګړي چې کوم حقوق لري په ټولنه کې باید په څه شکل ژوند ولري، او همدارنګه د دې وظیفه د نظارتونو او څارنو ده چې کولای شي د زندانونو نه، د توقیف خانو نه، له نظارت خانو نه، همداشول په کلو او قریو کې د بشري حقوقو له وضعیت نه څارنه او نظارت وکړي. همدارنګه یو برخه د بشري حقونو د تعلیماتو څنګه ده چې هغې وظیفه او فعالیت ټول خلکو ته آگاهي ورکول دي، هغې خلکو ته پوهاوی ورکول دي چې خلک پوه شي کوم حقوق لري، کوم بشري حقونه دي چې د انسان هغه ته ډېر اړ ده، او قانون کوم حقوق د کوم حقوقونه حمایت کوي، ځکه چې د افرادو اشخاصو لپاره په یو ټولنه کې ډېره ضروري د خبره دا ده چې په لومړي قدم کې دوی خپل حق وپېژني، ځکه تر هغه چې خپل حق څوک ونه پېژني هغې نه شي کولای چې هغه حق وغواړي او د هغه حق څخه دفاع او ملاتړ وشي.
ډېره مننه. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د خپل فعالیت له پیلېدو څخه تر دا مهاله د بشري حقونو د تامین په برخه کې کوم کارونه کړي دي؟
واقعا کېدای شي چې په ډېر لنډه توګه هغه عمده او اساسي ټکي چې د دغه کمیسیون د فعالیت په نتیجه کې د کړنو په نتیجه کې، یعنی د خلکو په وضعیت کې تغییر راغلی، د مثال په ډول په ډېرو مختلفو برخو کې دغه 15 برخه چې مولې هر برخه په خپل ساحه کې په خپل سیمه کې ډېرې ښې لاسته راوړنې لري. یو مثال درته درکوم چې مخکې له دې نه چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې خپل فعالیت شروع کړي، شکنجه او ربړونه په هیواد کې یو معمول کارو بالخصوص د د پولیسو په ارګان کې د تحقیق په ارګان کې هم د ملي امنیت په ارګان کې چې لبد امر غوایم چې په بشپړه توګه تر اوسه لا هم شکنجه او ربړونه لمنځ نه دتلې خو په مراتب او مراتب ټیټواله پکې راغله ده او هغه څوک چې مخکې په ډیر جرأت سره یا سوخ شکنجه کوو او غیر ابلو او غیر قانونی عمل لدی سره تر سره کیده که او سغه شکنجه هم تر سره کیږي د کوشش کی چې اس اثر او علاین تر نه پات نشي زکه چې غی په دی داویر او سرشته چې د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون د دغه حالت نه نظارت کوي او سارنه کوي همدارنګ په نورو برخو کې موږ تاسو ګورو چې کله کله داسې ویل کیږي چې لتیرو کلونه په دغه برخه کې شکایتونه سرټاکه زیاتی شوی دی چې کمیسون ته ډیر خلک راځي دا په دې معنا نه ده چې مخکې له دې نه شکایتونه موجود نه وو بلکې په هغه وخت کې خلکو د خپل حقونو څخه معلومات نه درلود او د هرې ورځې په تیرېدو سره د خلکو کله چې معلومات زیاتیږي او د خپل حقوق وړي کله چې حقوق یې نه رعایت کیږي د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون ته مراجعه کوي او کمیسون د هغه حق باندې رعایت په خاطر باندې هغه لازم تدابیر تر لاس لاندې نیسي او ترسره کوي. همدارنګه کچېرې د معلولیت لرونکو وګړو د وضعیت په مورد باندې یعنې کچېرته د ماش په مورد باندې نووی چې څومره تغیرات په قانون کې راغل په سختاري شکل باندې په همدارنګ د ژوند د سرپنا په مورد باندې د په مختلفو برخو کې یاد کار مندلو په برخه کې یعنی مختلف تغیرات راغلي همداسې په هر برخه کې کمیسون ډېرې خې او قابل ملاحظه لاسته راوړنې لري.
ډېره مننه. قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته خبرونه ادامه لري.
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوی دي.
آزادي
خزینه په سر اجازه نه ورکړي چې دوی بشي تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله واګ درشري
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشرانو سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو سر دو سو شپږ نوي منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه پنځه چپه.
قدرمن اوریدونکو بیا هم شراغلاست. تاسو لازادی رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه اوري. په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون په اړه بحث کوو. صافي صاحب، تاسو په نظر د بشري حقوقو د تامین په برخه کې اومده خندونه سړي
اومده خندونه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون په مخ کې وجود لري؟ یعنی لکه چې په غهواد کې چې التا په بشپړه توګه د قانون حاکمیت نه وي تبن دیو چا حق نریعت کی همدارنګه هغه واد چې په فساد کې په اول مقام کې قرار لري تبن الته حاکمیت د قانون وجود نه لري. کله چې حاکمیت د قانون موجود نه وي په ټولو برخو کې ستونزې او مشکلات شته او په خاص ډول د افغانستان د بشری حقوقو په خپلواک کمیسون هم د ستونزو نه هغه کې نه ده، به برخې نه ده. یعنی د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون مشکلات لري و هغه کسان زورواکی هغه کسان چې وسله درلودل او نن هم په حاکمیت کې دي هغه هیڅکله نه غواړي چې کمیسون په بشپړه توګه خپل فعالیتونه ولري او دوی همیشه کوشش کوي چې د فعالیتونو په برخه کې خنډونه رامنځته کړي او دوی ونشي کولای چې هغه څنګه چې لازم ده خپل کارونه ترسره کړي. من د کمیسون په وړاندې خندونه او مشکلات شته.
د ورستۍ پښتنې په توګه تاسو د بشري حقوقو د تامین په برخه کې د یو لړ خندونه یادونه وکړه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په دې برخه کې څه اقدامات په نظر کې لري؟
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون یو استراتیژیک پلان لري او دغه د سالور کلو د پاره او د هر کال د پاره د عمل لار لري چې په ستاسو شکل باندې د خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړي تر څو د هیواد کې بشري حقوقونه رعایت شي. ډیره مهمه او اساسي خبره دا ده چې خلک د خپل حقوق څخه پوه شي او د دې د پوهاوي سطح لوړشي، یعنی ژوند تغییر پیدا کړي. او کمیسیون په دغه څو برخو کې چې مخکې ورته اشاره وشوه، یعنی هر کال په تېرېدو سره ډېر مسلکي او تخصصي اقدامات لري، او کمیسیون به په دغو برخو کې په راتلونکي کې هم د پلان مطابق خپل فعالیتونه تنظیمایي.
ډېره مننه
له تاسو څخه. هم مننه کوم. واده
قدرمن اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې به داس خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضری جو په کلام مل سره.
مخکخه خزي
د مخکښ شوزو په خبرونه کې مو زحمت شي بر هر کلی کوم. مرسل مقدس ل پکتیا په ټلیفون را سره ده. مرسل مقدس د میرمن په هیر غړې ده، او دا په پکتیا کې په خپل کلی کې نور انجونی روزي. مرسل جان مقدس، څه شي تاسو دې ته هڅولی یاست چې نور انجونو ته سواد ورزده کړئ؟
اور سے پاس انجینئر اغل ویز من کور کیا دشوا نو من پدے باندے 3 کلاک تک تے درس بوایو نو باغ کی بیا نو دنجنوں سے دے دے پارا بدا زے او دے سن پسو کو کور کی جوڑے نو بیا خپل کور نے سر میں خبر یاد کر سے دسے او خبر دا نا ہے ول خیر دا من بو تے کو تا خلاص سو او پلان دے کے با درس ور کو سے دے کے ما سر خپل اور میں ہم مرستو کر خپل پلار میں ہم رسر مرستو سا او ہم دغنجلو تمو دا زنی نما سیدک
د دغنجونو شمیر تقریبا څومره و چې دوی دا پریکړه وکړه چې درس وای؟
لومړی څه خو زو ما خور میو او سره د درنجنی نور وکړه چې بیا سن جوړ سو نو جنو علاقه خو دل سره راځي وکته یو خود سو سي خپل کل کې وو او یعنی په یو کور کې وو او جنونو اندو وخت سے راسینو شامل دي تقریبا 14 پوری دغالوري 14 ول جنې او نو رحم غوړې راي
تاسو دوی ته څه شي ورزکوي؟
اندو درس کتابونه کوم دي نو موږ تر شپږم پورې ولې وان سن فام شروع کړو اندو سي مخکېزو.
مرسل جان، په دوه جنونو کې څه تاسو شاګردان دي؟ په دوی کې د تکړه شاګردانی هم شته او کنه دوی څه کله کورونو ته ځي بل ځان سره درس نه وای؟
ولې نه چې خو کوشش هم دا کې چې سبق کې د کته راځم دې د لپاره نو د دې کور کارونو نه ساتو پاتې نه سي هغه ته دوه دي کنه نو په موږ کې نو یو ورځ موږ دې ته هم څنګه ډېر نو نو دې ناسی سنائی باندے ہم کار کرو بازنجنے مرے کبھی بازنجنے نور کارو نام
دے. آزادی راڈو دے راپورونو لمخی په پکتیا کې ډیر نجونې داسې دي چې تر شپږم ووم صنف پورې تعلیم وکړي، بیا یې کورنۍ اجازه نه ورکوي چې وروسته نور تعلیم وکړي. دغه ستا شاګردانې په دوی کې داسې کسان شته چې دوی به له خپلو کورنیو نه اجازه واخلي، وروسته به نور تعلیم په مکتب او پلیسه کې پسې تعقیب کړي؟
شاید وي، خو تر ډېره بریده چې اوس هم دلته چې کوم انجینئر دي نو بعضې کورنیو ته اجازه نه ورکوو، خو اوس چې نو اجازه ورکوي ځکه چې دا په کلي کې ده نو دا وایي چې همدا کوم بس ته که چېرته لیسې ته لاړې نو یا پانسن ته لاړې نو راغله زموږ خپل مشکلات پسې حل کړو دا هم راته بسنه کوي او کېدای شي چې مخ پر وړاندې لاړ شي نورې هم.
تاسو خو د افغان میرمنو د ادبي بهیر غړي هم یاستي، له افغان ادبي بهیر سره مو په کابل کې څنګه روابط ونیول ترسو د دې بهیر غړي توپ تر لاسه کړي او بیا له پکتیا د ټلیفون لاري په دې بهیر کې په مشایرو کې برخه واخلي؟
دې بهیر ته مې د ویرا سره د لاري نه لاره پیدا کړه استاد علم گل سهار سره مرسته وکړه. هغې میرمن بهیر کې د دې کومې غړې چې دي که نو د هغې شمېره یې راته راکړله، د هغې له لارې مې ورسره اړیکه نیوله.
کله چې تاسې د میرمن بهیر په غونډو کې د ټلیفون د لارې برخه اخیستې ده، دا خبره مو بیا د کلي نجونو ته هم کړې ده چې هغوی هم وهڅېږي څو په دغسې بهیرونو کې او په مدني حرکتونو کې برخه واخلي؟
ولې نه، نجونو ته مو همیشه دا خبره کړې، ځکه چې یو خو په دې سره د هغې جرت زیاتېږي، دا زما د خپلې تجربې نه ده او باجرته کېږي، او تر څو کورنۍ هم په دې باندې چې هغه یو څه کولی شي هغې پر مخ تللی شي او ډېر څه یعنې په ډېر څه لاسته راوړلی شي.
تاسو په دې باندې فکر نه ده کړی چې د میرمن ادبي بهیر په ډول باندې یا د دې بهیر د یوې څانګې په ډول باندې یوه څانګه په پکتیا کې په خپل کلي کې پرانیزي او نور نجونې هم له تاسو سره یو ځای په دې کې برخه واخلي؟
دا ورته خوبم او کورنۍ ته څه کله ښکاره کړي نو هغې ورته یو ډول خبرې کوي، نو په دې خاطر باندې نجلۍ ته نه حاضرېږي چې هغې خپله شاعري ښکاره کړي.
له مرسل مقدس څخه په مننه، البته ټلیفوني رابطه مو د خبرونې پروسه کې قطع شوله. د مخکښو شزو تر بل پروګرام مو زه هم چې بر په خدای سپارم.